کاغ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 1340 نوی لمریز کال د سرطان یوویشتمه نیټه ده چې 2015 میلادي کال د جولای 12 سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6:00 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د اسلامي دولت ډلې یو مشر په ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ایران د زروي چاور خبرې چې تیر شپه د تړلو دروازو شاته وسوي ځنډیدلې دي، او په قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته د بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی او ودانۍ ته تاوان رسیدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه کې مو د موضوع غوښتنې ځای ورکړی دی. سیاسي ګوندونه باید وزه شوي معیارونه پوره کړي. د عدلیې د وزارت خبرداري: د هند پراختیا د بنګ جوړېدل، او په بنګلادیش کې د کپړو د ګنډلو د کارګرانو ستونزې. خو اوس به طاهر اڅکزی او زه سید سلیمان شاه تاسو ته د ساعت خبرونه در واورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو مشر د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د یوې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. پام وکړئ، په اسلام آباد کې د امریکا غږ د جنوبي آسیا د دفتر د خبریالي عائشې تنظیم رپورټ چې سید سلیمان شاه به تاسو ته واوروي.
د افغانستان د استخباراتو ماموران ویل چې تیر هفته په همدغه سیمه کې د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم قومندانان پکې وژل شو، د حافظ سعید خان وژنه یوه بله مهمه پیښه ده. د ملي امنیت د ریاست یو وین حسیب صدیقي په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو باندې د دغو وژنو د منفي اغیزې په باب وویل: فکر کوو چې د هغوی د فعالیتونو په اخلالولو او د حملو په شنډولو یې فوق العاده زیات اثر غورځولی. موږ چې د حافظ سید خان د وژلو لپاره د عسکرو د لیږلو په ځای له خپلو انډیوالانو نه د هوایي حملو غوښتنه کوله، نو څو فکټورونه مو په پام کې نیولي وو. د دې لپاره چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي، د امکان تر حده پورې باید حمله په دقیقه توګه او مؤثره توګه سرته ورسیږي. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت د جنګیالو نفوذ زیات شوی دی، او په تیره یوه میاشت کې په شل کسیزو ګروپونو باندې څو وارې بې پیلوټ الوتکو حملې کړې دي. د اسلامي دولت له ډلې سره د بیعت کولو پدیده په افغانستان کې اوس عامه شوې ده، او کوم کسان چې ملاتړ سره اعلانوي اکثره یا پخواني طالبان دي او یا په سیمه کې موجود محلي وسلوال دي. د افغانستان امنیتي قواو د داعش سره د جنگ لپاره یو ځانګړی ډله تیار کړې ده.
نور خبرونه: د ایران د زروي چارو په اړه مرکچانو له یوې شپې ستومانه کوونکو خبرو څخه وروسته چې په ویانا کې د تړلو دروازو شاته وکړې دا خبرې ځندولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله دا خبرې چې درېمې اونۍ ته رسېدلې دي په محلي وخت تر نیمې شپې پورې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو غونډه کې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر فدریکا مغیرینی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په تفصیل غږیدلې دي. د یورو د زون د مالیه وزیران د یونان د اقتصادي اصلاحاتو په وروستیو پلانونو باندې چې هدف یې هغه هیواد ته د زیات ضرورت وړ نورو پورونو ورکول دي بحثونه کوي. د هالند د مالیه وزیر چې د یورو د زون رئیس هم دی داسې وویل:
We are not there yet, both on substance. There is still a lot of criticism on the proposals, on the reform side, on the fiscal side. And there is, of course, a major issue of trust. Can the Greek government be trusted to actually do what they are promising, to actually implement in the coming weeks, months and years?
د یونان د پیشنهاد په اړه زیات انتقادونه موجود دي چې هغه هم په اصلاحاتو او هم په مالی چارو کې دي، او البته مهمه مسأله د باور موجودیت دی. پرون د شنبې په ورځ په محلي وخت سهار په قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته د موټر بم چاودنه سوی، یو کس وژلې او د دغه تاریخي ودانۍ یو برخه ورانه کړې ده. یوې ډلې چې ځان د مصر د اسلامي دولت ډله بللې ټولنیزو خبري رسنیو ته په یو پیغام کې ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده، مګر د دې ادعا اعتبار سمدستي نسی معلومې دی. مصري چارواکو ویل دي چې د دې حملې په اړه تحقیقات روان دي. پرون د شنبې په ورځ د چاد په پلازمینه انجامینا کې په یو ګڼ بازار کې د یو ځانمرګ د بم چونی په حمله کې لرسلر سوارس کسه وژل شوی او څلور اویا تنه زخمي شوي دي. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې لس تنه کلیوال هغه وخت ووژل شول چې د بوکو حرام د اسلامي توندلاري ډلې زیاتو غړو د هغوی په کورونو باندې حمله وکړه او د سیمې یو لوی لارې ونیوله. د سربیا د هغه هیواد په صدر اعظم الکساندر ووچیچ باندې د پرونی حمله له کبله احتجاج کړی دی. هغه د سربرنی ساده قتل عام د شلیمی کالیزی د را رسیدو مراسم په نښه کول. سربیا د حمله د صدر اعظم د وجلو هلی ځلې وبللې او د بوسنیا هرڅګوینا څخه یې وغوښتل چې رسمن دي معافي وغواړي. د حمله په صدر اعظم ووچیچ باندې څو شیبې وروسته له هغه وسو چې هغه یوې حاضرې ته ورغی چې د ګلو د ګیډیو په ایښودلو سره د هغو 8000 مسلمانانو د قتل عام یادونه وکړي چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړو کې د بوسنیا د سربانو لخوا وژل شوي وو. په صدر اعظم ووچیچ او د هغه په ورسره ملګرو باندې د ډبرو او داسې نورو شیانو واري وسول. صدر اعظم په داسې حال کې د پیښې د ځای څخه وتښتید چې آینه کې ماتی سوی او مخ زخمی سوی وو. د امریکا په خوانی جمهور رئیس بل کلینټن او د نړۍ نورو مهمو اشخاصو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه او د ګلونو ګیډي یې کښېښولې، خو هغوی ته څه نه دي پیښ سوي. خبرونه ختم شول.
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. د افغانستان د عدلي وزارت سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړې ده چې وضع شوي قوانین دي مراد کړي. پام وکړئ په دې اړه له کابل نه د آزادې ارادې یو ریپورت ده.
د افغانستان د عدلي وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه پوره کړي نه وو له لسته غورځولي، او شل نورو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې وکړه.
بست حزب سیاسی که مطابق مقرره تر ثبت حزب سیاسی پس از ثبت 1 سال بعد باید اونا در 20 ولایت نمایندگی داشته باشه.
مونږ هغه شلو سیاسی گوندونو ته چې د سیاسی گوندونو د ثبت مقرره نورسته تر یو کال پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري، مکتوبونه ورلیکلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقرره احکام پوره کړي، او لس نور د سیاسی گوندونو لیسته غورځول شوی دی.
د عدلی وزارت لخوا د سیاسی گوندونو لیسته غورځول شوی سیاسی گوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هواد، د افغانستان د قومونو ملي سولې، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقوقو ملاتړ ګوند او د کار او توسعې ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 8 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي، خو په نامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیری آزادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی دارن، اما دلیلی که ما نمیتونیم
زمان گوند پا اکثر ولایتونو که نمایندگی لری، خدا چی پشلو ولایتونو که پر رسمی توگه دخپل گوند بیرغ وزرده و لامنیتی پلاو گرانه ده. یا وزیر چی پا کابل خار که تردی زای لسخت و امنیتی تدابیر و سر رازی، نمونگ چنگ کولیشو چی پنام نسیمو که چرگند فعالیت وکړو.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنکړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وای پدې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یو قوم پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلیې وزارت وای د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په بنگلادیش کې د کپلو د ګنډولو او جوړولو کارګرانو اتحادیې جوړ شوې دي. د امریکا غک خبریال په بنگلادیش کې د کپلو جوړولو څو فابریکو ته تللی دی او په دې اړه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د کارګرو د نړیوالې ټولنې مرستیال ګیلبرټ هونګ بو وایي چې په اوس وخت کې زموږ ټوله توجه د کارګرو د هغه نوي قانون عملي کول دي چې کارګرانو ته د دې اجازه ورکوي چې په کارګری اتحادیو کې شامل شي. ښاغلی هونګ بو امریکا غږ ته ویلي دي چې کارګری اتحادیې به بیا د نساجۍ د صنعت د کارګرانو د کار د ښهوالي او د ژوند د صحت په لوړولو کې پوره رول ولوبوي. هغه وایي
the new developer provide much better protection for the workers to unionize.
د کارګرو نوی قانون د هغو کارګرانو پوره حفاظت کوي چې په کارګری اتحادیو کې شاملېږي. د ټولنو او د اتحادیو د جوړولو ازادي ډېر موثریت لري. په تیر وخت کې د دې ته زیاته توجه نه وشوي. په بنگلاديش کې تر اوسه پورې د کارګرو د یوې اتحادیې د جوړولو لپاره دا ضروری و چې دغه کارګر د فابریکې د مالک نه اجازه واخلي چې هغه سم نتیجه نه درلوده او هم د فابریکو د مالکان نه په دې خاطر ډیر زیات شکایتونه موجود دي چې هغه د کارګرانو مشران ډیر زیات کړول. په دغه پروګرام کې د کار په ځای کې د کارګرانو حفاظت ته هم زیاته توجه شوې ده چې په هغه کې به په بنگلاديش کې د فابریکو ساختماني وضعیت او د اور د مخنیوي په مقابل کې د هغوی د بندوبست د هڅو جاج هم واخیستل شي. په دې برسیره د کارګرو نړیواله ټولنه په دې هم ډیر ټینګار کوي چې هلته په بنگلاديش کې د هر وخت په سمه طریقه د فابریکو تفتیش او معاینه وشي. په تیر کال کې په بنگلاديش کې د نساجۍ په فابریکو کې د دوه غملړو په خونه ورستو په هغه ملک باندې د فشار زیات شوه چې د فابریکو وضعیت باید ښه کړي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د نساجۍ په وی فابریکې کې د اور د لګیدو په پیښه کې 113 تنه مړ شو او هم د تیر کال د اپریل په میاشت کې 1100 کسان هغه وخت مړ شول چې واته پولیسو ودانۍ ړنګ شو. په دې برسیره د کارګرانو د نړیوالې ټولنې مرستیال ښاغلی هونګ بو وایي کچرې دغه پلانونه عملي شي نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په هر څه کې به انکشاف راشي. غدا هم ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې په بنگلاديش کې د فابریکو کارګرانو ته دومره تنخواه ورکړی شي لکه چې په نورو آسیایي ملکونو کې ورکول کیږي. په بنگلاديش کې د فابریکې د یو عادي کارګر تنخواه په میاشت کې 80 ډالره ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بولانے
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یونان پارلمان د شنبې پرز د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو نوی پلانونه چې هدف یې د اروپای اتحاد نه د پورونو اخستل دي تصویب کړل. په موکړی د امریکا غږ د خبريال ریپورت چې خلیل خان مهم ټکی تاسو ته راوړی.
د یونان صدر اعظم الکس سیپرس د پارلمان د غړو څخه په شخصي ډول غوښتنه وکړه چې دا پلانونه منزور کړي. صدر اعظم پارلمان ته وویل
Θα καταφέρουμε όχι μόνο να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά να ζήσουμε ως ισότιμος εταίρος με αξιοπρέπεια και περηφάνεια.
Μουσμπα καμιάβασου, μουσμπα να ευάζει τα ρουφάια ο μπαρχαπάταιου, βαλκέ τα μπαραπαρή που πανσέρτ μαλγρή μπέι χωμιού. Αου παρουπάκι μπα παβιάρ αουιζέτ δε χπούλου κούνου δε πάρα χατσακαού. Αου τα ρουφά νούρου χιβαδούνου δε πάρα μπαχμ, λάρα πρανιζού. صدر اعظم پارلمان ته وویل دا هیله مندی چې یونان دا سخته مبارزه پای ته رسولې ده، خو د یونان ځینې خلک بیا په دې باور لري چې دا د مبارزې پیل دی. په یونان کې یو مزاره کوونکی کریستینا کولو تورو داسې نظر لري. موږ ځکه دلته راغلي یو چې حکومت دریم ځل د پور اخیستلو موافقې ته تیار نیسي او داسې اقدامات کوي چې زموږ د خلکو په ګټه نه دي. د یونان حکومت ته چې د اروپای اتحاد او نور پور ورکوونکو موسسو چې د اصلاحاتو کوم وړاندیزونه ورکړي، په هغو کې ورته ویل شوي چې مالیې بلبړوي او د تقاعد په پیسو کې به کمی راولي. د یونان حکومت هیله لري چې د اروپای اتحاد څخه د راتلونکو درو کلونو دپاره 60 میلیارد ډالر نور پور واخلي. د تیرې یکشنبې په ورځ په ټول پښتنې یا ریفرنډم کې رایه ورکوونکو د سپما په اړه د پور ورکوونکو غوښتنې رد کړې. په داسې حال کې چې یونان د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو پریکړې ته انتظار باسي، صدر اعظم سیپرس د پارلمان غړو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د پور ورکوونکو سره په خبرو کې غلطۍ او اشتباګانې سوي دي او هیواد یې اوس د خطر سره مخ دی. د نیو ډیموکراسي ګوند مشر ایوان ګیروس می مارکس په دې نظر دی.
کرونوس لیګي تی ګیریاکی تی ګیریاکی پرېږدو نه خو مې تلوسه کړه پرود. زه فورم نه فانتاستوم په څه ځای نه خورا مې دا تی ګیریاکی.
د یک شنبې ورځ به هم ختم شي. شغله صدر اعظم د یک شنبې ورځ باید موږ کار خلاص کړو. زه هیڅ فکر نشم کولای چې د دوشنبې په ورځ کوم موافقه ته ونه رسیدو نو زموږ هیات به څنګه وي. او کومش دا خبرې کوو چې په موږ باندې فشار چول کیږي او موږ د خبرو په پروسه کې زیات قدرت نه لرو، نو په دې سره موږ وخت ضایع کوو. د اروپای اتحاد د اته ویشت غړو هیوادونو مشران نن د یکشنبې په ورځ یوه بیړنۍ غونډه کوي چې دا پریکړه وکړي چې د یونان د حکومت وړاندیز ومني که نه. که د یونان او اروپایي اتحاد ترمنځ یوه موافقه ونه سي نو دا به دې سبب سي چې یونان د یورو د زون نه ووځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په هند کې د تیرو څو لسیزو په دوران کې د پام وړ اقتصادي وده او پرمختګ شوی دی چې د هغه هیواد د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې بدلونونه راوستي دي. پام وکړئ، د امریکا غږ خبریالي یو رپورټ ته چې سید بختیار شاه تاسو ته دراوړی.
د بیهار د ایالت د روها په کلي کې د مکتب یو استاد ارون شرما وایي د ته هغه وختونه په یاد دي چې د ځوان وو او په کلی کې ډیرو خلکو په ډیرو وړو کورونو کې په ډیرې سختۍ خپل ژوند تیرو. هغه وایي د کلی په سړک باندې موټرې خلاصه کې چې بایسکل هم نه وو، مګر دی وایي چې اوس د په کلی کې هر څه بدل شوی دی. هغه وایي
هر دروازه پر بایک دم اډلی اپلبده.
خغله شرما وایي اوس د هر کور د دروازې مخې ته یو موټر سایکل ولړ دی. هغه وایي چې نن د هغه په کلی کې هر یو کور تلویزیون، د اوبو ټانکۍ او موبایل ټلیفون لري، او حتی ځینې خلک اوس یو تراکتور هم لري.
خغله شرما وایي د دې دومره سوکالۍ یو علت دا ده چې د ځمکو حاصلات ښه شوي، او بل علت دا ده چې د کلي خلک په ډېرې اسانۍ او په ډېرو اسانو شرایطو قرضه ترلاسه کولی شي. په هند کې په تیرو دوو کلونو کې د زراعتي تولیداتو په قیمتونو کې د زیاتوالي له برکته د قانونو ته ډېرې زیاتې پیسې په لاس ورغلي، نو د هغې په نتیجه کې د ځمکو د کارګرانو په تنخواګانو کې هم فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په دې برسیره د هند حکومت ډېر هغه قرضونه هم باطل کړي دي چې د قانونو ته یې ورکړي وو. د هند حکومت د خپل ملک د لرې پرتو کلو د خلکو سره د انرژۍ، د کیمیاوي سرې او د خوراکي موادو په برخه کې هم ډېره زیاته مادي مرسته کوي، او دې په دغو لرې پرتو کلو کې د خلکو ژوند ډېر ښه کړی دی. په ټول هند کې تقریبا 650,000 کلی شته دی، او هلته د هند نفوسو د 2 میلیاردو خلکو د 3.2 برخې اوسیږي. رپورټونه وایي چې اوس د هند غټې صنعتي کمپنۍ هم کوشش کوي چې د هند په دغو کلو کې خپلو تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د مظفرپور په ښار کې شنکر پرساد چې د عمده فروشۍ یوه مغازه لري وایي چې هغه خپلو کارګرانو ته ویلي دي چې لرې پرتو کلو ته لاړ شي او هلته د صنعتي تولیداتو د خرید دپاره مشتریان پیدا کړي. هغه وایي
مونږ ترکتورونه، موټرسایکلونه، تلویزیونونه، یخچالونه او د کالو مینځلو ماشینونه خرڅوو. مونږ ته دا معلومه شوي چې د کلیوالو خلکو عایدات زیات شوي دي. زه دا ویلی شم چې زمونږ د موټرسایکلونو 50% خریداران کلیوال خلک دي.
د 2009 کال پورې په کلیوالو سیمو کې 3% موټرې خرڅېدلې، مګر اوس په څلورو موټرونو کې یو په کلیوالو سیمو کې خرڅېږي. د هند په کلیوالو سیمو کې د خلکو په مصارفو کې د قوت د زیاتوالي سره سره بیا هم هلته په ځینې اساسي کارونو کې لکه په تعلیمي او روغتیایي خدماتو کې دومره زیات انکشاف نه دی راغلی، او په دې برسیره اوس هم په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خلک پاکې اوبه نه لري، او ډیر خلک اوس هم په غربت او نادارۍ کې ژوند تیروي. لکن د هند د مالی وزیر پرناب مکرجی په دې وروستیو ورځو کې د خپل ملک د پارلمان غړو ته ویلي دي چې دا کوشش کوي چې زراعتي ساحې ته نوره زیاته توجه هم وکړي.
او دا هم د هوا حالات د سانتیګراد په حساب باندې نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې او د افغانستان په څنور خورونو کې د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 3.3، ټیټه 8.3، اسدآباد لوړه 9.0، ټیټه 14، مهترلام لوړه 20، ټیټه 30، قندهار لوړه 14، ټیټه 3.0، مزار شریف لوړه 14، ټیټه 3.0، هرات لوړه 14، ټیټه 2.0 درجه، فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 18 درجه، غزنی د تودوخې لوړه درجه 1.0 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده، خوست د تودوخې لوړه درجه دیش او ټیټه شل درجه اټکل شوې ده. په قندوز کې تر دوه لوړه درجه نن 24 ده او ټیټه 25 درجه ده. په پېښور کې تر دوه لوړه درجه 15 سانتیګراد درجه سانتیګراد او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده. او په کوټه کې تر دوه لوړه درجه 15 او ټیټه 18 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. سات خبرونه تاسو ته پام راړو. د ایران د زروي چارو مرکچانو لیویش سومانه کون کې شپې نه وستا په ویانا کې د تړلو دروازو شاته خبرې پاتې رسولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ویانا د خبرې چې ترې ونه تارستل دي په محلي وخت نیم شپې پورې دوام وکاو. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د موافقې د حاصلولو په خاطر د اروپای اتحاد د بهرنی چارو د مسول فدریکا مورغینی او د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد زری سره بیل په تفصیل ملاقات وکړ. ځینی ډیپلوماټان چې د غونډې په اړه معلومات لري خبر اعلان ته ویل چې کېدای شي نن د یک شنبه په ورځ یو موافقه اعلان شي. د شنبه په ورځ په محلي وخت په قاهره کې د ایټالیا د قونسلګرۍ مخ ته د موټر بم چاودنه وشو. یو کس پکې وژل شو او دغه تاریخي ودانۍ یو برخه رالوېدلې ده. وی ډلې چې ځانې د مصر د اسلامي دولت نړیوال په نامه یاد کړې ټولنیزو رسنیو ته په پیغام کې ویلي دي چې حمله هغوی کړی ده، مګر دغه ادعا تصدیق لا تر اوسه پورې نه ده شوې. مصري چارواکي وایي چې د حملې په اړه تحقیقات روان دي. په عین وخت کې د ایټالیا صدر اعظم د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د خپل هیواد د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. ایټالیا د صدر اعظم د دفتر نه خبر شوی او د بواتی بیانیه وایي چې موږ به د مصر یوازې پرېنږدو. ایټالیا او مصر د ټریزم په مقابل کې په جګړه کې یو د بل سره نږدې ملګري او انډیوالان دي. د شنبه په ورځ د چات په پایتخت نجمینا کې په یو ګڼ بازار کې یو ځانمرګ بیت شوی دی. کم تر کمه 14 کسان وژل شوي دي او 14 کسان زخمیان دي. دا چاودنه څو ساعت وروسته د هغه وشوای چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې لستنه کلیوال د بوکو حرام د اسلام پال ډلې په حملو کې وژل شو. دا خلک چې په خپل کورونو کې ناستو وسلوالو له کورونو نه راوستل او د شاوخوا لارې محاصره کړې. د سربیا حکومت د هیواد په صدر اعظم باندې د شنبه په ورځ د حملې له کبله د بوسنیا په حکومت باندې احتجاج کړی دی. نو موړی چې د سربنیڅا په خار کې د قتل عام د شلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره تلو ناڅاپه پرې حمله وشو. په یمن کې د ملګرو ملتونو په وساطت اوربنګ چې هدف یې د هغه هیواد جنگ ځپلي ولستا د بشري خدماتو رسولو د شنبه په ورځ د اعلانېدون وروسته ناکام شو او د ځمکنیو جګړو نه علاوه د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د حوثیانو په خلاف باندې هوایي حملې بیرته شروع کړې. د عربو اتحاد یو نتاق چې د یمن د دابې شوی جمهور رئیس ملاتړ کوي وای چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف مکلفه نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند اومني ټاکل شوی چې د اوربند د روژې د میاشتې تر پای پورې خپل حال پاتې شي. ډېر
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
محترم اوردونکو زمونږه دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. مونږ به د کابل په وخت سهار دوه ماخام په وو بجو ساجي په خدمت کې بیا زو شو. زمونږ نیک مرغه